السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د افغانستان په لویو ښارونو کې د پیژندل شوو څیرو د وژلو یا ترور پیښې زیاتې شوې. حکومت یې پر وسلوالو مخالفانو اچوي خو طالبان یې نه مني. د ارمنستان حکومت سیاسي مخالفانو ته خبرداری ورکړی چې د کودتا هڅه باید ونه کړي. د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې میر احمد ساپای مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو، پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. احمد شیبری وړاندې کوي.
ازبکستان غواړي چې په پسرلي کې د افغان سولې د نړیوال کانفرانس کوربه شي. د زابل پر شینکۍ او شهر صفا ولسوالیو طالبانو ډلهیز برید کړی او د ارمنستان حکومت اپوزیسیون ته خبرداری ورکړ چې د کودتا له هڅو لاس پر سر شي. د خبرونو تفصیل. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف وایي چې په راتلونکي پسرلي کې به د افغان سولې لپاره په تاشکند کې یو نړیوال کانفرانس جوړ کړي. شوکت میرزیایف چې تمه د نن په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان د مصالحې دالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره وګوري، د افغان سولې په اړه د نړیوال کانفرانس وړاندیز پرون د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې په ترڅ کې وکړ. عبدالله عبدالله تیره شپه ازبکستان ته ولاړ څو د دغه هیواد له چارواکو سره په سیمه ییز اجماع خبرې وکړي. تر دې مخکې ښاغلی عبدالله ورسره سفرونه پاکستان او ایران ته کړي وو. د زابل امنیه قمندان په شهر صفا او شینکۍ ولسوالیو کې د طالبانو د ډله ییز برید د مخنیوي خبر ورکوي او ادعا کوي چې طالبانو ته درانه تلفات اړولي دي. د زابل امنیه قمندان حکمت کوچی وایي
دښمن په دواړه ولسوالیو کې 21 نفر مړه لري او 14 نفر زخمیان لري.
د شغل کوچی په وینا افغان ځواکونو ته تلفات نه دی اوښتي. د امنیتي چارواکو په باور طالبانو دا ډله ییز بریدونه تیره شپه پر دې ولسوالیو په دې نیت کړي وو چې دغو ولسوالیو ته سقوط ورکړي. طالبانو تر اوسه د دې جګړو په اړه څه نه دي ویلي. د پکتیکا په سروبي ولسوالۍ کې د طالبانو او پولیسو د نشتې پر مهال چارواکي طالبانو ته د تلفاتو د اړولو ادعا کوي. د پکتیکا د پولیسو ویاند شاه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل
تیره شپه نه وخته د پکتیکا ولایت د سروبي ولسوالۍ اړوند شابدین په سیمه کې پولیس د غزمی پر حال ول چې نه خطر مسته شوی ده او د پولیسو په ځوابي ډزو کې چې یو لسته نه وژل شوی او څلور نورې مرګونی ټپیان دي.
د شغل آریان په وینا په دې جګړه کې د طالبانو یو پیک اپ موټر، یو موټر سایکل او یو شمېر وسلې او مهمات تخریب شوي دي. د آریان په باور پولیسو ته د سر او مال زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په ننګرهار کې د افغانستان د هوایي ځواک به هلیکوپټر لویدلی چې پکې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې بیګا په 12 بجو یو ایم آی ولس هلیکوپټر د تخنیکي ستونزې له امله د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې لویدلی چې په نتیجه کې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د کریم آغا خان فرهنګي بنسټ غواړي چې د هرات ولایت 15 مناره چې د نړۍ دوله ګواښ سره مخامخ دي ورخوي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د دې منارونو د ساتنې لپاره له آغا خان بنسټ په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه.
د آغا خان د فرهنګي بنسټ د یو لیک په ترڅ کې دا غوښتنه منلې. دوی حاضر دي چې اوس د افغانستان حکومت سره یو ځای کار وکړي او دغه منار د بیا رغونې په برخه کې او حفاظت په برخه کې ژر تر ژر اقدامات ترسره کړي.
د هرات منارونه شپږ پیړۍ پخوانی دي او د افغانستان له مهمو لرغونو آثارو څخه شمیرل کیږي. د ارمنستان حکومت اپوزیسیون ته خبرداری ورکړ چې د کودتا له هڅو لاس واخلي. اپوزیسیون پلان لري چې نن په پلازمینه ایروان کې اعتراض وکړي او د سریعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه وکړي. په ارمنستان کې وروسته تر دې سیاسي کړکیچ رامنځته شو چې سریعظم پاشینیان د روسیې په منځګړیتوب له آذربایجان سره د نګورنو قرباغ پر سر موافقه وکړه. د دې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ شپږ اونۍ جګړې وشوې. دا سیمه رسمن د آذربایجان خاوره ده خو پکې استوګن ارمنی ټبری د ارمنستان له ملاتړ برخمن دي. د سیشن بی د ورځې د سولې هرکلی په آذربایجان کې وشو او د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې د دې تړون پر ضد مظاهرې وشوې. مظاهره چند دولتي ودانیو او د پارلمان ودانۍ ته ورننوتل، وسایل تالان کړل او شیشې ورمات کړې. د ایران مدافع وکیل او د بشري حقونو فعاله نسرین ستوده چې تیره اونۍ په معقر ډول زندان آزاد شوه په کورونا ویروس اخته شوې ده. د ستوده میړه رضا خندان نن په فیسبوک کې لیکلی دي چې میرمنې د تهران د ښځو په بندیخانه کې چې تیره میاشت هلته لیږدول شوې وه کورونا شوې ده. نسرین ستوري په بند کې وونه د نه خړو احتساب کړی وو چې د بشري حقوقو ډلو د دې د روغتیا لپاره بیا بیا خبرداري ورکړ او د نومبر په اتمه له زندان خوشی شو. و پندوست کلنه ستوده په 2013 کال کې د جاسوسي او د ایران د رژیم پر ضد د تبلیغاتو په تور ونیول شو. او روسي خبر دا چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې سربیره پر دې چې په کورونا ویروس تخته خلکو شمیر پرون للسو میلیونو واوشت، په یو ورځ تر ټولو زیات ناروغان پکې بستر شول. د امریکا د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټولو متحده ایالاتونو کې نږدې 2500 تنه په روغتونونو کې بستر شوي، چې دا په یو ورځ د بسترې ناروغانو تر ټولو لوړ شمیر دی. په دغه هیواد کې د سب باندې 10 میلیونو او 225,000 کورونایي ناروغانو له ډلې تر دې دمه نږدې 240,000 کسان مړه شوي دي.
زموږ غږ له آزادي راډیو اوري وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. افغان چارواکي وایي وسلوال مخالفان پر دولت د ولسی فشار په خاطر نرم اهداف پنهخه کوي.
هغه اهداف پنهخه کوي چې د ټولنې احساسات راوپاروي، په هغه کې خبريالان پنهخه کوي.
دنیو علما دا وژنې غندي او نن یو شمیر د علماو پر کابل پهنتون د بریټ ټپیانو ته وینه ورکړه.
هر هغه څوک چې موږ وزنی د موږ هیواد ورانی، هغه د موږ دښمن ده. د دښمنانو صف یو ده او د مظلومینو مدافعینو صف جدا ده.
د کونړ په ولسوالۍ کې پر سولر انرژي یا المریز برېښنا میلیونونه افغانۍ لګول شوي، خو خلک وایي بدل وسایل اخیستل شوي.
زموږ د مخکې د سولر سیستم برخونه چې ټولو ولسوالو ته جوړ شلو، ولې متاسفانه چې بیټرۍ هم 2 نمبر وي، شیشې هم 2 نمبر وي.
په ارمنستان کې چارواکو سیاسي مخالفانو ته خبرداري ورکړي چې د کودتا هڅه باید ونه کړي. نور مسایل هم درته لرو. دویمه نیمایي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لوړ پوړي افغان چارواکي ادعا کوي چې طالبان له دولت نه د خلکو د نارضایتۍ لپاره نرم اهداف پنهخه کوي. له دې ډلې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي داسې معلومات ورسېدلي چې طالبان غواړي په لویو ښارونو کې مدني فعالان پنهخه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې مقناطیسي ماینونه چاودنې او دغه راز نور تاوتریخوالی زیات شوی چې مرګ ژوبله هم اړوي. په دې اړه په مکړی د فیروزی عزیزی راپور ده.
کابل په تیرې وونه کې هر ورځ دیو مقناطیسی ماین چاودنې او هدفي وزنو شاهد دی. تازه نن د کابل امنیه قومندانې په دغه ښار کې د دریو پوځیانو د ترور خبره کوي. کابل امنیه قومندانې وایي نن سهار 6:30 بجې د کابل یو لسم امنیتي حوزې اړوند په لبجار سیمه کې په رینجر موټر پورې د نخلول سوي ماین لامل دوه امنیتي منصوبین ووزل سول او یو بل ټپي سه. تیر شپه هم په بګرامه یوسیمه کې د ملي اردو دوه پوځیان په نخسوي وو. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي ملي امنیت خبر ورکوي چې طالبان غواړي په لویو ښارونو کې مدني فعالان په نخ کړي. امرالله صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي طالبان ځکه غواړي له نرمو اهدافو کار واخلي او د داسې وزنو چې هغه د خلکو عاطفي او احساسات راوپاروي کولای سي خلک له حکومت سره په تضاد کې کړي. د ولسمشر د لومړي معاونیت د خبرونو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل
توریسی ډلی او هغه خلک او هغه کړي چې له مجرمینو ملاتړ کوي او په دې ویره کې دي چې د قانون لاس به دوی ترسیږي او یا به د کابل خلک د آرامۍ ساه اخلي، په همدې خاطر دوی هغه اهداف پنهخه کوي چې د ټولنې احساسات راوپاروي. په هغه کې خبريالان پنهخه کوي، په هغه کې هغه عام خلکو باندې بریدونه کوي، د غرس په سرتیرو هم بریدونه کوي.
طالبان بیا د امرالله صالح خبرې ردوي. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی په عام خلکو او داسې چا بریدونه نه کوي چې له دوی سره په جګړه کې ښکیل نه وي. د ولسمشر لومړی مرستیال په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د رواني ونې په سر کې په یو چاودنه کې چې د کابل تر ټولو امن سیمه مکروریانو کې وسوه، په دې پیښه کې پیژندل شوی خبریال او د افغانستان د مرکزی بانک د عامه اړیکو سلاکار یماس یواش او دوه همکاران یې ووزل سول. هڅه مو وکړه په دې اړه چې په دې وروستیو کې څومره مغناطیسي ماینونو چاودنې سوي دي او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یې د مخنیوي او راکمول لپاره څه پلان لري. د کورنیو چارو وزارت او د کابل امنیه قومندانۍ معلومات هم لرو، خو دوی له ژمنو سره سره له موږ سره معلومات شریک نه کړل.
و موریدل چې لوړپوري افغان چارواکي دا کوي چې طالبان له دولت نه د خلکو د نارضایتۍ لپاره نرم اهداف پنهکه کوي. شاوخوا لس ورځې وړاندې په کابل پوهنتون کې یو شمیر وسلوالو بریدونه وکړل او په دغه برید کې لسګونه محصلین مړه او ټپیان کړل. د افغانستان یو شمیر دینی علماو په کابل پوهنتون د برید ټپیانو ته وینه ورکړه. دوی پر خوونیزو بنسټونو او علمی مرکزونو برید پر پوهې برید وګاڼه. پوهنتون کې د هغې ودانۍ د بیرته رغولو چارې هم پیل شوي چې لس ورځې وړاندې پرې برید کوونکو برید وکړه او ویجاړه شوه. په دې اړه پام وکړئ د امید ظاهر مال راپور ته.
دا پیام ورکوچه خون ما فدای شماست.
د افغانستان یو شمیر دینی عالمانو تر همدې شوار لاندې پر کابل پوهنتون د برید قربانیانو ته خپلوي نه ورکړه. دینی عالمانو پر کابل پوهنتون او نورو ښوونیزو بنسټونو حملې وغندلې. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف نومان وزیر قاسم حلیمی چې د دینی عالمانو سره یو ځای د کابل پوهنتون انګړ ته راغلی و وی ویل دینی عالمان په دې اند چې د جماعت مدرسې ښوونځي او پوهنتون ترمنځ هیڅ توپیر نشته. خغلی حلیمی زیاتوي پر کابل پوهنتون برید وخوده چې د افغانستان مدافعین په یو کتار او دښمنان یې په بل صف کې ولاړ دي.
هر هغه څوک چې موږ وزنی د موږ هیواد ورانی هغه د موږ دښمن ده. هر هغه څوک چې د هیواد کې اوسیږي د هیواد دفاع کوي هغه د هغو په مقابل کې ولاړ دي. بنا ان د دښمنانو صف یو ده او د مظلومینو مدافعینو صف جدا ده.
پر کابل پوهنتون لس ورځې وړاندې درې تنه وسلوالو برید وکړ او د دې پوهنتون د ننني محصلان هدف وګرځول. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په دې برید کې 22 تنه ووژل شول او 22 نور ټپیان شول. خو د جمهور رئیس لومړي مرسال امرالله صالح د ټپیانو شمیر څلوېښت تنه ښودلی دی. د افغانستان حکومت لا هم د دې پیښې د هر اړخیزې څېړنې له دوام خبر ورکوي. د جمهور رئیس غني لومړي مرسال امرالله صالح د چهارشنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه ولیکل دا برید د داعشي طالبانو کار دی او د ثناء الله په نوم یو شخص چې څو نور مستعار نومونه هم لري طرحه کړی و. خغلی سالی زیاتوي دغه کس د داعش تر پیدا کېدو پورې د طالبانو د حقانی شبکې عضویت درلود او له داعش سره یې قرارداد دا دی چې د دې ډول پیښو مسؤلیت د داعش ډلې له ادرسه خپروي. خو طالبانو د دې برید وروسته په زلونو ویلي دوی په دې حمله کې لاس نه لري. بلخوا د کابل پوهنتون رئیس عثمان بابری بیا وایي دوی د داسې یو برید په اړه فکر هم نه وکړي.
په ډیره دوستانه ډول تاسو ته وایم چې موږ د دې انتظار نه درلود. خدای شاهد ده چې هیڅ انتظار مو نه درلود. د ډیرو نورو ستونزو انتظار مو لکه نامنی جنایي او کله کله د بد اخلاقي پیښې ولې په دې اړه موږ هیڅ کله هم فکر نه کوو.
په پوهنتون کې دننه اوس د هغې ودانۍ بیا رغونه هم پیل شوې چې وسلوالو پکې سنګر نیولی و او د دوی د وژنې په ترڅ کې زیانمنه شوې وه. د کابل پوهنتون محصلان وایي له ټولو ستونزو سره سره به خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. خو د دوی په خبره دا برید د علم د حاصلولو پر مهال د ژوند تر ټولو بده خاطره ده. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
په کونړ کې ولسوالان وایي د مریض برېښنا په سیستم کې شوی درغلی تورتام ته کینولي. د دوی په خبره چې په یاد سیستم له 8 میلیونو زیات افغانۍ لګیدلې خو کار یې ګټور نه دی. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري واوري.
په کونړ کې ولسوالان وایي ولسوالیو ته د مریض برېښنا د سیستم په جوړېدو کې درغلی شوی. د دوی په خبره چې سولري خیخي او بیټري د بازار د قیمت څو برابره ګران دي خو کیفیت یې تر ټولو ټیټ دی. د سرکانو ولسوال ډاکټر همیش ګلاب ازادي راډیو ته وویل یاد سیستم ورته دوه کاله وړاندې جوړ شوی خو په اول ورځو کې هم کار نه کولو.
مخکې دا سولر سیستم برخونه چې ټولو ولسوالو ته جوړ شلو چې اتلس شیشی او اته بیټرۍ نه هر ولسوالۍ ته ورکړو. ولې متاسفانه چې بیټرۍ هم دو نمبر وي شیشی هم دو نمبر وي چې بیټرو بیخي کار ونه کړو سیستم ټول خراب شو. ولسوالو کې برخونه نشته دی. ما خو شخصي په خپلو پیسو باندې سرکارونو په ولسوالۍ کې برق جوړ کړو. انوایټر مې له واغستو د ورځې برق مې شته او د شپې مې نشته.
که څه هم یو شمېر ولسوالانو له دې ویرې چې کار ته یې ستونزه پېښه نه شي له غږ سبتولو ډډه وکړه، خو له څو سره چې ما خبرې وکړې د کونړ په ولسوالیو کې د مریض برېښنا سیستم نیمګړی او ناکام باله، او د دې پروژې عملي کېدو کې د درغلۍ یادونه کوله. دوی وایي ولایتي ادارې ته له یاد سیستم شکایتونه کړي، خو په ځواب کې ورته ویل شوي چې یاد پروژه د شپږو میاشتو لپاره وه او شرکت نور د جوړولو مسؤلیت په غاړه نه لري. د کونړ 15 ولسوالیو ته د سولري برېښنا د سیستم جوړولو د کوم قرارداد اسناد چې ازادي راډیو ترلاسه کړي، په هغه کې د یوې 250 ولټه خیخي قیمت 2400 افغانۍ او د یوې بیټرۍ قیمت 40000 افغانۍ ښودل شوی دی، خو په بازار کې د یوې سولري خیخي قیمت 4000 او د بیټرۍ قیمت 8000 افغانۍ دی، چې د ټولې پروژې قیمت 8,122,250 افغانۍ کیږي. دغه قرارداد د عبدالوکیل افغان لوجستیکي خدمتونو شرکت سره شوی. د دې شرکت مسؤول نصیر احمد وایي دوی د قرارداد سره سمې خیخي او بیټرۍ اخیستي دي،
او کمی بیټریانې وي او کمی سولر شیشې وي، موږ کوم چې قرارداد کړی او ټول کمپلیټ شوی وي، هغه وخت سره شپږ میاشتې وارنټي وه، وارنټي هم پوره شوی ده. چې د کمی شیشې چې موږ سره مشخصاتو کې وو، ماغه دي جرمني دي او ماغه شیشې موږ اغستې دي. داسې دی چې دا خو موږ خپل جرمني نن دي راوړي، دلته کابل کې موږ اغستې دي، د جرمني لیبل موږ نن دي لګولې.
خو د سولري خیخو سوداګر به وایي چې افغانستان ته جاپاني او جرمني خیخي نه راځي. د دوی په خبره چې د یو شمیر قراردادي شرکتونو مسولین په چینایي خیخو او بیټریو د جاپان، جرمنی او کوریا نخانونه لګوي او حکومت ته په لوړ قیمت ورکوي. په اسدآباد کې د سولري خیخو او بیټریو له ټولو پخواني او مشهور سوداګر حاجی علي احمد ازادي راډیو ته وویل
بیټری چې دي تلنډۍ دي، هغه بیټری چې دي سلام پیرې په 4,600 روپۍ په دغه خرڅو تیزاب سره، او پاکستانی سل چې دي هغه ورکو 3000 روپۍ 3200 روپۍ په دې نرخونه خرڅو. څوک راشي ورشي جاپانی شي راکه جرمنی راکه، موږ ورته نشته ورو صفا خبره کوو چې نه شي. ټول پروژو کې ټول همدا دغه موږ پیژنو پوهېږو دام کار دی که نه، په دې پوهېږو چې دا شی چینی لیبل پې ولګي جاپانی.
د کونړ نوې والی به ژمنه کوي چې د یادې پروژې په اړه به معلومات ترلاسه کوي او د هر ډول فساد د مخنیوي لپاره کلک هوډ لري. والی محمد اقبال سعید:
زه اطمینان درکوم چې دا موضوع به موږ وڅېړو، اسناد به وګورو، په څو ولسوالیو کې تطبیق شوي، په کوم کیفیت تطبیق شوي دي، او که څه نواقصي پکې یا څه مشکلات پکې، د هغې په رفع کولو کې او د فساد په مخنیوي کې به همکاري کوو.
د کونړ 15 ولسوالیو ته د دولت په بودیجه 2 کال وړاندې د سولري برېښنا سیستم جوړ شوی و، چې د ولسوالانو په وینا ډېر زر له کاره ولوېده او دوام یې ونه کړ. د کونړ والي اقبال سعید وایي په دولتي پروژو کې به د فساد مخه نیسي او د دې پروژې په اړه به څېړنه وکړي، خو له دې سره ګمان نه کېږي چې د ولسوالیو لپاره د سولري برېښنا په خراب کیفیت جوړ شوی دا سیستم په اسانۍ بیرته د کار کولو جوګه شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالیو
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
اوس هم ورځو پکتیا ته. د پکتیا د مرکز ګردیز یو شمیر ښاریان وایي له بې نظمۍ او ګډوډۍ په یو ډک ښار کې ژوند کوي. دغلته ځایي ښاروالي وایي که خلک همکاري ونه کړي، یوازې ښاروالي نشي کولی چې په ګردیز کې ښاري فرهنګ ته وده ورکړي. په دې اړه پام وکړئ د احسان آریان راپور ته.
دا په ګردیز کې د ډاکټر نجیب الله څلور لارې ده. د کابل خوست عمومي سړک له همدې څلور لارې تیریږي. د دې څلور لارې دریو خواو ته هغو بوټرو ګڼه ګوڼه جوړه کړې چې بېلابېلو ځایونو ته مسافر او سپرلی پورته کوي. لویدیځ طرف ته غځېدلی سړک یې بیا د شخصي موټرو تر څنګ د لاس پلورونکو له کوچنیو ګاډیو ډک دی، چې آن د موټرو تر څنګ د خلکو تګ هم پرې ستونزمن دی. د ګردیز ښار اوسیدونکی محمد یوسف وایي په دې څلور لارې کې هر څه شته، خو یوازې څه چې نشته هغه ښاري نظم او اصول دي.
ترافیک په سور نه ور عام په سور نه عام کې ډیر مشکل ده به خصوصا دولت چې پاملرنه نه ورته کوي لختي سول سرکونه سول موټر سول کنه بنظمي سول سرک په مانس کې دیده نه سو دي ګاډو یو دیغه کنه
د پکتیا د ترانسپورت ریاست مسولین وای د زاید نشټوالي له عمله تر اوسه نه دي توانې دلی چې د هغو موټرو لپاره اډي او تم زوینه په نخ کړی کوم چې د ګردسخر د ډاکټر نجیب الله په څلور لارې کې سپرلۍ پورته کوي خو وایي په نږدې ورځو کې به د چوک له منځه د سپرلیو په پورته کولو بندیز ولګوي یوازې بې ځایه د موټرو درول او د سرک پر غاړه د توکو خرڅول نه دي چې په ګردس کې ښاري نظم ګډوډ کړی بلکې د ښار په کوڅو سرکونو د دوکانونو څښتنانو هم خپل نیم دوکانونه واټونو او کوڅو ته راایستلي چې پلې لارې پرې تړلې عبدالله په ګردسخار کې د وچو میوو دوکان لري هغه د خپل دوکان یوه زیات اندازه میوه له دوکان بهر په پلی لاره کې ایښي له د میوو پوښتل چې ولې خپل نیمه دوکان بهر سړک ته راایستلی او لاره یې پرې تړلې ده
پدرو کې مساله دغه چارماغ او سنځل او دغه پلی د شیان دلته خلک ته دله پر شغل تی کې نه خلک د نیو نه دله پر پښتنه نه کې تاسو سره چی شستا نست لیر نه لیر اخته بیر نه بند کړی نه دی
د افغانستان د رونتیا د سربنسړ په خپل وته زره پور کې د پکتیا د مرکز ګردیس خروالی د هیواد په یولسو خروالیو کې د عامه خدماتو لړخه اوله بترینه اداره نومولی خو د ګردیس خروالی وای په ورستۍ ورځو کې د ښار د پاکوالي نظم او پرختیا لپاره د پکتیا د ولی په مشرۍ د څو ادارو ګډ کمیسیون جوړ شوی څو د ښاري اصولو خلاف ټول خندونه لمنځه یوسي د خروالی د رسنیو مسول فضل الله بهاندوی د خری نظم پټینګولو او د اصول په عملی کولو کې ورسره د خلکو همکاري کمه ده
کڅام په دې برخه کې ګردیز خروالی په دې ورستیو کې د خاري فرهنګ د ترویج په موخه د خار د بیلابیلو اصنافو دکاندارانو اتحادیه د گزار د وکیلانو سره د عامه پوهاوي بیلابیلې برنامې ترسره کړې خو له بده مرغه تر اوسه پورې لا هم ګردیز ښاریان د خاري فرهنګ اصول پر ځان نه عملي کوي
سپین روان نورزای چې د ټولنپوهنې د برخې متخصص دی په ګردیز ښار کې د شته بې نظمۍ او ګډوډۍ په برخه کې د ګردیز د ښاروالۍ په ګډون یو شمېر دولتي ادارې ګرمې بولي خو وایي د دې ښار اوسیدونکي هم ځان له پړې نشي خلاصولی د ښاغلي نورزي په وینا د ښاري نظم او فرهنګ ایجادول او پالل د خلکو او د ښاري نظم سره د تړلو ټولو دولتي ادارو یو ګډ مسؤلیت دی چې په ګډه یې باید رامنځته کړي دا چې د ګردیز اوسیدونکي ښاروالۍ او نورې اړوند ادارې به کله په ښار کې د نظم او خری اصول د عملی کولو د ګډ مسولیت ته په اخلاص اوګه ورکړي اټکلی سخت دی خو یو شی روښانه دی هغه دا چې تر څو خلک او خروالی له یو بل سره همکاري ونه کړي ګردیز به ښار وي خو خری نظم او اصول به پکې نه وي احسان آرین ازادي راډیو پکتیا
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 خبرونه لري اوس هم راځو یوې سیمه ییزې موضوع ته د ارمنستان د بلوا ضد پولیسو له مظاهره چانو سره چې په پلازمینه کې په اعتراض راټول شوي وو شخړه وکړه دغه مظاهره چان په دې غوسه دي چې صدر اعظم نیکول پاشینیان ولې آذربایجان سره د روسیې په منځګړیتوب موافقه لاسلیک کړه دغه موافقه په لانجمنه سیمه نګورنو قرهباخ کې د سباندې شپږو اونیو د جګړې د ختمولو په اړه وه په دې اړه پام وکړئ د سالم احمد صالح راپورته
په ارمنستان کې سیاسي کړکیچ وروسته له هغې زیات سو چې صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د روسیې په منځګړیتوب یو موافقه لاسلیک کړه دغه موافقه په لنجمنه سیمه نګورنو قرهباغ او شاوخوا ساحو کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د څه باندې شپږو اونیو جګړو د ختمېدو په اړه وه د اوربند مخکنۍ درې موافقې له ناکامۍ سره مخامخ سوې دي که څه هم په آذربایجان کې د سېشنبې د ورځې د اوربند دې تازه اعلان هرکلی وسو خو د ارمنستان په پلازمینه کې د مظاهرو سبب سو مظاهره چیانو پر پارلمان او نورو دولتي ودانیو یرغل وروړ نن چهارشنبه د اپوزیسیون د پلانسوي اعتراض په درشل کې د ارمنستان پولیسو خبرداری ورکړ چې د لاریونونو ترسره کول لا هم منه دي دغه لاریونونه د سپتمبر پر 8مه په لنجمنه سیمه نګورنو قرهباغ کې د جګړو له پیل راهیسې د پوځي مقرراتو له مخې منع سوي دي له دولتي ټلویزیون په خبرو کې مرستيال صدر اعظم تیګران اوینین د اوسنی حکومت د استعفا خبره رد نکړه، خو د کودتا د هرې حدې پوړاندې خبرداري ورکړ. د روسیې په منځګړی توپ د لنډ مهاله اوربند د نوې موافقې له مخې په ناګورنو قرباخ کې د روسیې 16 ځواکونه ګمارل کیږي او آذربایجان به هغه سیمې او شاوخوا ساحې چې په وروستۍ جګړه کې نیولي په خپل کنټرول کې ساتي. په موافقه کې د ارمنستان له ځواکونو غوښتنه سوې چې د ناګورنو قرباغ له سرحدونو بهر ځینې نیول سوې سیمې بیرته آذربایجان ته تسلیم کړي. د روسیې دفاع وزارت وایي د لنډمهاله اوربند موافقې د عملي کېدو او په ناګورنو قرباغ کې د روانې شخړې د درېدو لپاره د روسیې تر 400 زیات 16 پوځیان د 16 تازه سوي 15 ماموریت له مخې د ګمارل کېدو په حال کې دي. په ټوله کې به د روسیې نږدې 2000 پوځیان په تدریجي ډول په سیمه کې فعال کیږي. دوی به د هغه دهلی ساتنه هم کوي چې د ناګورنو قرباغ عمده ښار ستیپانکرت له ارمنستان سره تړي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغي د اخته کسانو د بستر کې دوه شمیر تر ټولو لوړ حد ته رسیدلې. په وروستیو اونیو کې په دغه هیواد کې د کورونا وایروس مثبت پیښې هم خورا زیاتې وې. یوازې پرون سه شنبه نږدې 12,000 کسان چې په کووید 19 ناروغي اخته وو بستر شوي، چې دا په اپریل او جولای میاشتو کې د دې ناروغي له اوج وروسته لوړ شمیر ګڼل کیږي. په دې اړه پام وکړئ د سالم محمد سالی راپور ته.
یوازې د سیشن به پورز نږدې 12,000 کسان چې په کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغي اخته وو د امریکا د متحده ایالاتونو په بیلابیلو روغتونونو کې بستر سول. په امریکا کې د کووید 19 ناروغي د څارنې یوې ادارې په خپل بلاک کې لیکلي د بستر سویو لوړ شمیر شي چې د کورونا وبا د خپرېدو له پیل راهیسې تر ټولو بد پړاو ته ننوتلی یو. د بستر سویو تازه شمیر په تیرو دوو اونیو کې په 340 زیاتوالی شوی چې ورسره په تیرو وو ورځو کې د ورځې په اوسط ډول په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر هم 1,00,000 ته زیات سوی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یوازې د نومبر میاشتې له لومړیو تر 1,000,000 ډیر کسان په کورونا وایروس اخته سوي او په دې موده کې په ورځني ډول د مړو شمیر هم تر 0 زیات سوی دی، خو د درملنې شکیدو د مړو شمیر راکم کړی. حال دا چې په پسرلي کې په کورونا وایروس د مړو شمیر تر دې زیات و. د امریکا د حکومت د ساري ناروغیو مخکښ متخصص ډاکټر انتونی فاوچی وویل که دغه هیواد د عامې روغتیا په برخه کې خپل اقدامات زیات نه کړي، کورونا وبا به نور هم بد حالت راولي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ټول ایالتي او محلي چارواکي له خلکو غواړي چې احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي او یا هم ګڼو چارواکو د نویو محدودیتونو د لګولو خبرداری ورکړی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر بل هر هیواد زیات کسان په کورونا وایروس اخته سوي چې شمیر یې تر 10,000,000 او 2,00,000 اوښتی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې په ټوله کې په کورونا وایروس د مړو شمیر 240,000 ته نږدې سوی دی. په وروستیو میاشتو کې دغه وایروس د امریکا په لرو پرتو سیمو کې په چټکۍ په خپرېدو دی. حال دا چې د پسرلي او دوبي پر مهال په ښارونو کې د وایروس خپرېدل زیات و. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس اخته کسانو شمیر تر 1,500,000 او 4,00,000 او د مړو شمیر تر 1,000,000 او 2,00,000 او 10,000 زیات سوی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
خان محمد اسلامیار له هلمند نه لیکي وای د امریکا نوی ولسمشر ته به د افغانستان جنگ یو نوی پیل او باب وي که ترې ووت ترې وبوزي او که نه بند به پکې پاتې شي. محمد قاسم ځواک له هلمند نه لیکلی وای اوس خو د طالبانو ټول بندیان له بند څخه آزاد شول، نو مذاکرات ولې نه شروع کیږي؟ اوس افغانانو او نړیوالو طالبانو ته پکار دي چې دې ته متوجه شي چې څنګه وکولی شي په افغانستان کې د جګړې ټغر ټول کړي. تازه خان سمسور لیکلی وای په کابل او ټول هیواد کې وروستیو ناامنیو افغان ولس سخت اندېښمن کړی. بل اوریدونکي لیکلی چې وای امرالله صالح ولې په خپلو خبرو دغه آرامه فضا ګډوډوي. دغه اس ام اس د وسیق په نوم یو اوریدونکي له بادغیس نه رالیږلی. تازه خان سمسور لیکلی وای په کابل او ټول هیواد کې وروستیو ناامنیو افغان ولس سخت اندېښمن کړی. دغه اس ام اس څو ځله راستول شوی. بل اوریدونکي لیکلی له محمد انور محزون له بادغیس نه وای افغانستان چې څومره وروسته پات دی لامل دادی چې د یو شمیر کسانو لخوا په لوی لاس په جګړه کې ښکیل شوی دی. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوری د افغان بسیم اته سوه اتلس شمیرې ته اسمسونه راولیږئ. په راتلونکو خپرونو کې به درته نور اسمسونه هم خپاره کړو. له دې سره ورسېدو د دغې خبري خپرونې د خبري مسایلو پای ته دویمې نیمایي ته ورسېدو. څلور نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف وایي چې په راتلونکي پسرلي کې به د افغان سولې لپاره په تاشکند کې یو نړیوال کنفرانس جوړ کړي. د زابل امنیه قمندان په شهر صفا او شینکی ولسوالیو کې د طالبانو د ډلیز برید د مخنیوي خبر ورکوي او حکمت کوچی وایي په دې دواړو ولسوالیو کې یو شمېر طالبان وژل شوي دي. د پکتیکا په سوربي ولسوالۍ کې د طالبانو او پولیسو د نښتې پر مهال چارواکي طالبانو ته د درنو تلفاتو د اړولو خبره کوي. کابل شاروالیه دا کوي چې په وزیر محمد اکبر خان مینه کې د یو قمندان له لوري غصب شوې مځکه چې اوس د کامیر هوایي شرکت په واک کې ده باید په 48 ساعتونو کې تخلیه شي. د کریم آغا خان فرهنګي بنسټ غواړي چې د هرات ولایت 15 مناره چې د نړیوالو ګواډ سره مخامخ دي ورغوي. د ارمنستان حکومت اپوزیسیون ته خبرداری ورکړ چې د کودتا له هڅو لاس واخلي. اپوزیسیون پلان لري چې نن په پلازمینه ایروان کې اعتراض وکړي او د سر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه وکړي. او د ایران مدافع وکیل او د بشری حقوقو فعال نسرین ستوده چې تیرونی په معقد ډول زندان آزاد شو په کورونا وایروس سخت شوه.
اوس هم د وی نادر تغ وخت شي چې د ورځې سپورتي خبرونه درته اوروي.
په هرات ولایت کې نن د سنوکر لوبي پیل شوې. د هرات د بدني روزنې او ورزش رئیس احمد جاوید رسولي ازادي راډیو ته وویل په دې لوبو کې د یاد ولایت له ټولو ورزشي کلبونو شپېته لوبغاړو ګډون کړی چې یوه اونۍ به دوام وکړي. ښاغلی رسولي زیاتوي د دې لوبو موخه د سنوکر ملي لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل دي. د سنوکر ملي لوبې د اکرب په دیرشمه په کابل کې ترسره کیږي. په غور ولایت کې نن د ځوانانو لپاره د فوټبال لوبې پیل شوې. د دې ولایت د بدني روزنې رئیس امیر محمد غوري ازادي راډیو ته وویل په دې لوبو کې د ځوانانو اته لوبډلې برخه لري چې شل ورځې به دوام وکړي. د ښاغلي غوري په خبره د دې لوبو موخه د ځون په کچه غوره منتخب لوبډلې ته د لوبغاړو ټاکل دي. ممبئی انډینز لوبډلې د هند د کرکټ غوره لیګ 2000 کال اتلولۍ خپل کړه. تیر شپه ممبئی انډینز او دلی کپیټلز لوبډلې سره مخامخ شوې او په پایله کې لوبه د ممبئی انډینز په ګټه تمامه شوه. د لوبې پچا دلی ګټلې وه. لومړی یې توپهنه وکړه او په پوره شل اورونو کې یې 155 منډې جوړې کړې. د دلی لپاره شریاس ایر 15 او رشب پنت 155 منډې کړې وې. خو د ممبئی انډینز توپوهونکو وکولای شوای چې د 155 منډو هدف نسم اور کې پوره کړي. دا لومړی ځل و چې دلی لوبډله د آی پی ایل لیګ پایلو بتا لار پیدا کړې وه. خو ممبئی انډینز د 15 ځل لپاره د دې لوبو اتلولۍ خپلوي.
اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. اساسي او بشري حقونه او ورپسې هم ژوند په شیبو کې.
اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. زه مریم توخیم او د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. دوستانو نن د امنیت په حق باندې غږیږو چې په اسلام کې د امنیت په حق باندې څه ویل شوی، همدارنګه په ملي او بین المللي قوانینو کې په دې حق له څه راغلي دي او دا چې په یو هیواد کې نام نیوي عوامل او اسباب څه دي. په دې اړه غږیږو. خدا پښتنې براته عبدالواحد سیرت د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې څانګې مشرت از واب کی. دوستانو سیرت سپتا است خرغ لاست ما په پایل کې. اول باید اسلام نظر را واخلو چې په اسلام کې د امنیت حق په اړه څه ویل شوی دی. سیرت
لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته
او ټول درنو محترم معزز اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. دا چې امنیت یو مهم بشری حق دی، ټول انسانانو یو بشری او بشری حق دی چې باید د امن په فضا کې ژوند وکړي. قران کریم او احادیث په دې کې بشمیره نصوص راغلي دي. بهترین نصوص د قران کریم د سوره قریش دی چې الله عزوجلال په اخر آیتو کې وایي واطعمهم من جوع و امنهم من خوف. الله عزوجلال خپل احسان او خپل هغه منت په دې اهل قریش باندې په حساب خپل منت ور باندې کېږي چې تاسو ګوره په دې د ناامن په فضا کې وای، یو بل سره په جګړه کې ولا، یو بل سره د دې فقر په ذریعہ واسطه باندې یو بل سره جنگونه کوله، کاروانونه هم تالا کوله. نو الله عزوجلال د اسلام په ذریعہ باندې تاسو ته ام مړخ در نصیب کوي او ام تاسو ته امنیت در نصیب کوي. نو دا بهترین بیلګه او بهترین مثال د اسلام دی چې الله عزوجلال د قریش په د مکه په اهل او د غو په محاول باندې خدای په خپل هغه احسان مندی ور باندې اظهاروي چې ګوري موږ د اسلام په ذریعہ او د پیغمبر سره په واسطه باندې تاسو ته ام خوراکا در نصیب کړله او ام در نصیب کړ. دا اسلامي نصوص دی او بشمیر نصوص دی چې په دې کې راغلي په قران کریم کې چې انسانانو ته هغه بشري حق او مهم پس د حق د حیات نه چې موږ او تاسو واقع نه ګورو، امنیت یو مهم بشري حق دی د هر فرد له خاطره چې الله تعالی په قران کریم کې ورته ذکر کړی دی.
حسیره سه په ملي او بین المللي قوانینو کې البته د امنیت په اړه سوال شوی
د پولیس او دلته اعتراضو په هغه کې د قانون اساسي کې شپږ پنځوسمه ماده دریم جز دویمه ماده کې او د یو سلو څلور دیرشمه ماده کې د قانون اساسي صریحا د امنیت په حق له لیکل شوی دی چې د نظم او امن عامه راوستل د دولت دنده او مکلفیت دی. او بلګه په اساس د یو سلو څلور دیرشمه ماده کې وایي چې کش، تحقیق، اقامه دعوا تر محاکم ثلاثه پورې د پولیس او د ارګانهای عدلي د دنده او مکلفیت دی. پولیس په دې اکله مکلف دی چې د کشف او د امنیت په راوستو کې د مکلفیت او دنده ده. په د اساسي قانون په رابطه کې او همدغسې راځو په د نړیوالې اعلامیې په هکله باندې چې د بشر حقوق نړیوالې اعلامیه ده، په دیارلسمه ماده کې لیکي چې هر څوک حق د دې لري چې خپل د داخل د ملک آزادانه گشت و گذار او محل د اقامت ځانته انتخاب کړي. او همدغه چې په دولسمه ماده د میثاق بین المللي حقوق مدني او سیاسي کې راغلي دي چې هر څوک قانون انده د ملک په قلمرو کې ځای وسیږي، حق د رفت و آمد او د انتخاب د ځای د محل حتی د گشت و گذار د دې حق لري چې یو انسان په قلم د ملک د تامین د امنیت نه برخوردار وي. یعنی په کنوانسیونونو کې، په میثاقونو کې، په داخلي او بین المللي قوانینو کې د انسانانو د امنیت د خوندیتوب د لومړیتوب ورکړی دی په قانون کې چې د هر هغه دولت د خپل د وګړي که هغه ماشوم دی، که هغه مشر دی، که هغه سپینګیری دی، که هغه بوډا دی، که هغه ښځه ده، که هغه نر ده، باید ټول د آرام او د سکون په فضا کې خپل ژوند وکړي. چېرته چې اقامت اختیاروي چې د قلمرو دغه ملک باید هغه د امنیت نه برخورداره وي، هغه روحاً جسماً نامنی احساس
نک. اسیره تاسو ول چې البته دا یو بشری حق د امنیت په ملي او بین المللي قوانینو کې هم په دې باندې ډیر تاکید شوی ده. اوس برا شو نامنی ته چې تر ډیره هدا پورې په افغانستان کې دغه حق د افغانستان د افغان د خلکو نه اخیستل شوی ده. علت به څه وي او د نامنی علت سره
موږ او تاسو چې کله ګورو په یو ملک نامنی، اول دغه خپل د یو ملک او ذات موږ او تاسو وڅېړو، په دې کې ډیر هغه مغرض ملکونه د لاسوهنې په اساس دي. اول غواړي چې ملک د سیاسي بحران ته وباسي، کشمکش د سیاسي حالت که تروغ پر د دوی د زمينه د مداخله د هر نوع مداخله وسی. اول په ملک سیاسي بحران را منستګي، دویم اقتصادي بحران را منستګي، دریم مافیا زیګي په دې هغه کې، څلورم قانون ادم د قانون د رعایت وي چې دا دی ونی و د خوڅه کې دا منیسا دا ونیسا دغه ټوله زیګنده هغه نه د یو ملک خود مختار نه وي او یو ملک بیگانه مداخلي وي. دا یو خدای استخباراتي جنگ پکې وي، دا بل اخ دی. نو چې د ملک د زاویې نه ته وګورې، د مختلفو زوایو نه دغه جنگ هلته ننوځي او ناامني ننوځي. بس په دغه باندې ملکونه په وورو او د وینو په لمبو کې سره لمبوي، په دې کې ټول هغه انساني او بشري خپل حق څنګه غل لا سره ټول سره ورکي. نو دغه عوامل او اسباب دي جنگونه دي.
د دولت دنده څه ده؟ د اکاډمیکو ساحو په ساتلو کې لکه پوهنتون، ښوونځي او همداسې نور دولتي مکانونه یا ځایونه چې هغه اکاډمیک ځایونه دي.
لکه څنګه چې ما په مخ کې اشاره وکړه چې شپږ پنځوسمه ماده او پنځاویمه ماده یا څلور دیرشمه ماده او دغه چې د پولیسو د پنځوسمې مادې په اساس باندې چې مکلفیت او وظایف د پولیسو چې هغه تأمین او حفظ نظم او امن عامه ده او تأمین د امنیت د فرد د اجتماع او د هغوی د حقوقونه حراست کول پاسبانی کول دا د دولت دنده ده او د دې له خاطره به وقایوي تدابیر نیول د وقوع د جرم نه جلوګیري د وقوع د جرم نه دا د دولت دنده او مسؤلیت دی. همدغسې کشف په موقع سره گرفتاری د مزنون او مرتکبین په احکام د قانون سره دا د دولت دنده او مکلفیت دی. متاسفانه چون جنگ دلته استخباراتي جنگ دی، ترشا اقتصادي دی او دلته مافیا دی پکې زبنه تعصب سته، قومي تعصبونه سته. نو په دې اساس باندې اوس په داسې غټه سطح باندې چې نه مسجد تر آرامه دی، نه اکادمیک ماحول تر آرامه دی، نه تعلیمي ماحول تر آرامه دی، مسؤلیت هم څوک نه، پس دا څوک یې خی، دا کار څوک یې؟ نو دا دولت دنده ده. دولت متاسفانه چې یو ځای کې پیښې وسي یو دوه ورځې ورته ښه حاضر باشه او په خلاص غوږو په خلاصو سترګو باندې هغه ځای څاری وغه کې بیا چې څه هغسې بیا ما هغه غفلت باندې لاړ شي سره بیا په خوب باندې لاړ شي. بالاخره دښمن خو همیش د تخریب او د وحشت د دې له خاطره خو پلان لري. یو پلان چې کامیاب وسي د هغه په تعقیب بل پلان سنجي، په هغه په تعقیب بل پلان سنجي. نو دولت ته په کار ده چې د قانون په اساس باندې او د بین المللي قوانینو په اساس باندې د فرد د اجتماع د ساتنې د حراست او خاصتا د اکادمیک ځایونو د تعلیمي ځایونو د مساجدو د دې امنیت په پوره اطمینان او په پوره طاقت سره او په پوره ژمنتیا سره باید دا ونیسي.
مننه کوسیلیا صاحب، روسیې پوښتنه مداسې مطرح کړم چې اوس د بشري حقونو خپلواک کمیسون پیشنهادونه په دې برخه کې
پیشنهاد خو همدغه دی چې د قوانینو په رڼا کې چې د پنځمه ماده د پولیسو د قوانینو په پنځمه ماده کې یو فقری دی همدغه دولت همدې ته هغسې ژمن پاتې سي، بین المللي قوانینو ته دې ژمن پاتې سي. دا یو دنده ده، مکلفیت دی، تدابیر دې خپل جدي ونیسي، آګاهي دې دې په دې کې ورزیاته کې پولیس دې همیش داسې نه سي یو ځای کې او پوسته یا هماغه پوسته کې د پولیس پاتې هغه سار بېګا پایره کې سار وخته بې هغه پروت وي. باید دغه پولیسي پوستي چې دي باید د هر سار تجهیز سي، هر بېګا تجهیز سي. هغه څوک چې بېګا دنده ده کې باید هغه ته سار یو درس ورکړي، تربیت ورکړي، په خپل قرارګاه کې هلته سره څم لوي هغه ویده سي خو پوره کې بیا راولېږي. کوم چې بېګا هغه د هغه د سار همدغسې نوي نوي تکتیکونه ورزده کړي، پوهه هوښیار عاقل ځوانان په استفادې پولیسو کې ځای په ځای شي چې تر هغو پورې دوی وکول شي چې د دښمن راخنه قطع کړي سره. نو دولت ته پکار ده چې د خپل پولیس، خپل امنیتي او کشفي ارګانونه د خوراکي لحاظه ښه خوراک هغه کې هر سار به دکتورین د متخصصین د کشف او خونسا د جرم دا ورته سار تدریس وسي، سپورت ورباندې وسي. یعنی داسې هغسې چې د دوی لکه یو روباتي پولیس کنه داسې د پولیسان هغه روانشناسه وسي کې باید پولیس په پولیس تعلیم یافته وسي کې پولیس داسې نه چې هغه بسواد چیز ده نه چې لساره تر بیګا پر ودرګي بیګام پیرو کې سار هغه د خوب ستړي. خو تبه دغه چې د غفلت د پولیس نه دښمن رخنه کوي پر اداره کې هغه دولتي ادارې کې هغه اکادمیک صحه کې هغه تعلیمي صحه. نو زما پیشنهاد دغه دی چې اول خو دوی دغه پنځمې مادې خپل تجمن مکمل پاتې. نو دغه زموږ پیشنهادونه دي دولت ته چې خدای پاکو کې د دولت غوږونه خلاص وي او نور پیشنهادونه زیات چې تاسې وخت هم دی په دغه امید چې په افغانستان کې صلح راسي، امنیت راسي.
ډېره زیاته مننه کوم. کور ودان سي راسي مننه کوم. قدرمنو دوستانو، دا و د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بیا چې په نور خبرونه کې تاسو په زور کې حاضرېږم. تاسو ټول په لوی لاس پارم الله ممل شي.
ژوند په شیبو کې. لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دغه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کومه
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل درنو دوستانو سلامونه میومنه په کابل کې د پولی ټکنیک دی پانتون له لرغونتوب څخه خبري است
پولی ټکنیک پانتون په دی له سعودي سلوکتم کال کې د میزان په یوشتمه نیټه تهدابی کې خوده شو او د اول ځل لپاره په دی له سعودي شپږ سلوک کال کې فعال شو
یاد په هانتون مول نجدې څخه لیدلې دی
ماحول خماحول دم دې په خاطر چې مغزارم د مغزارم تیاد پاره او بل چې درس پاره ډیر خماحول د پولی ټکنیک تقریبا
نن فهم دې اکل معلومات ترکو په فایل کې د پولی ټکنیک لرغونتوب ته تمکیګو بیا ارزښت روښانه وو له محصلینو او استادانو سره هم غږیدلی او له ازادي رادیو سره اوسئ قدر من اوکتونکو په کابل کې د پولی ټکنیک په هانتون چې په پینځه مناحیه کې جوړ دی په دیار لسوه دو څلوېښتم کال د انسټیټیوټ په نوم خښته کېښودل شوه د پولی ټکنیک د په هانتون ځمکه درې سوه او شپېته جریبه ده اته ودانۍ پکې جوړې دي څلور نورې د رغېدلو په حالت کې دي لیلیا تامخوري کتابتون څېړنیز مرکز ورزشي میدان د پاکو رڼو اوبو فوارې په ونو بوټو او بیلابیلو ګلانو شنه ویلې هغه څه دي چې د پولی ټکنیک سیمې ته ځانګړي ښکلا وربخلې ده د پولی ټکنیک پوهنتون د لومړي ځل لپاره په دیار لسو یو پنځوسم کال فارغین ټولنې ته وړاندې کړل د یاد پوهنتون محصلین په دیار لسو نه پنځوسم کال د ماسترۍ له پروګرام څخه هم برخمن شول ورو ورو د زده کړې کچا تر پی ایچ ډی یا دکتورا پورې ورسېدله دا چې په خپله پولی ټکنیک څه معنا لري د یاد پوهنتون له عمومي رئیس ډیپلوم انجینر عبدالرشید اقبال څخه مو پوښتلی دي
پولی ټکنیک په حقیقت کې انګلیسي او حتی لاتیني کلمه ده کله چې موږ ټکنیک وایو هغه ټول ارتباط نسی د انجینرۍ او د ټکنیک سره خو کله چې موږ پولی ټکنیک وایو دا بیا جمع کیږي د پدې معنا سره چې دلته څو انجینری او څو تخنیکی څانګې دي په ځینو هوادونو کې معنی نوم دی صرف زموږ تفاوت پدې کې دی چې موږ د کابل پولی ټکنیک پوهنتون دی د کابل پولی ټکنیک پوهنتون د نورو پوهنتونو د انجینری څانګو لپاره د مور حیثیت لري ځکه دوی ټولو د ډیزاینر نشأت کړی دی او اوس هم اکثریت مطلق استادان دي فارغین دي پولی ټکنیک دي
لکه څنګه چې تیرو جګړو د هیواد هرې برخې ته زیان اړولی وو همداسې د کابل پولی ټکنیک پوهنتون هم ورنخوندي پاتې نه شو استاد پوهنیار سکندر زدران وایي چې جګړې پولی ټکنیک په کنډواله بدل کړی وو
پولی ټکنیک کاملا له منځه تللی و حتی دلته د اول خط سنګر و د مختلفو حزبو منځ کې او پولی ټکنیک په مکمل ډول کار وتلی و یعنی هر هغه کار چې تاسو تصور کولی شئ دلته ترسره کیده د موقت حکومت د رامنځته کیدو څخه وروسته ورو ورو بیرته کومکونه راجلب شول پولی ټکنیک ته او دا مرحله په تدریجي ډول بیرته شروع شوه او تر ننه پورې دا ادامه لري
په افغانستان کې انجینري تر ډیره حده د نارینه او پنځه ګڼل کیږي ځکه له یوې خوا کار دروندی لبل پلاوه په ساحه کې ګرځېدل غوړي د پولی ټکنیک د پوهنتون د دوهم کال محصله روبینه احمدی په دې باور ده چې د میرمنو طرحې فکر خلاقیت او د یوې ودانۍ د جوړولو په اکله نظر ډیر مهم دی نو ځکه یې د انجینري پوهنځی غوره کړ او اوس که څه هم ستونزې لري خو په ډیره مینه یې پر مخ وړي
د موږ جامعه چې دا فکر لري چې جلی انجینر کیدای نشي اول ما وویلې چې زه انجینري وایم خو یو عکس العمل ښودل کیږي چې انجینري خو دا انتخاب شو کامیابه شم راغلم بل هغې ستونزې شته یو ساحې کې کار کوي مثلا دا کانکریټ وایي خښتې وایي دا ټول نمونه لري ما عمر کې نه دي لیدلي نو مشکلات شته تر اخره به یې داسې یعنې ژوند بې مشکله نه ده خو کوشش به کوو چې دا مشکلات حل شي
د پول تخنیک په هانتون ته ماسلین د کانکور د ازموینې لارې ور پیژندل کیږي. هغه زده کوونکي چې له 240 څخه نیولې تر 310 پورې نمرې واخلي نو انجینر کېدلی شي. دمګړې د کابل په پولی تخنیک کې 5500 محصلینو ته 268 استادان چې علمي رتبې له پوهانیار څخه نیولې تر پوهان پورې رسیږي درس ورکوي. هغه کسان چې له ولایاتو څخه راځي نو اړ دي چې په لیلیه کې اوسي. د ننګرهار اوسیدونکی بادار وایي چې ده ته د پولی تخنیک لیلیه امن سرپناه ده.
دریم بلاک مسنون ته واځ کړی چې هر بلاک سلور منزل دی، هر منزل کې تقریبا 14 اتاق دي، 4 اتاق ته نفر مرګ ته ټوټلی تقریبا 100 نفر راځي لیلې کې. افغانستان سکیورټی حالت خو چي دي، هغه معلوم دي چې تا ګور اتاق ډیر خطرات لري، نو لیلې اوسېدل تقریبا خدي ماحول ماحول دی. هم دې په خاطر چې مغز آرام د مغز آرامتیا د پاره او بل چې درس لپاره ډیر ښه ماحول دی.
لیلی څخه چې راووزئ په شنو بوټو او ګلانو مو سترګې لګي. بیا چې 368 تجربه ځمکې ته ګورو نو دا ذهن ته راځي چې دومره لویه سیمه به څو کسان داسې ښکلې سنبالوي. د باغوانانو مشر وایي چې ډیر شمېر کسان د پولی تخنیک په حویلۍ کې په پاکولو او د ونو بوټو په روزلو بوخت دي. د باغوانانو له ډلې څخه مو له یو تن سره مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
کوچه د جلال آباد سرخوز
سره هم دې ګلان روزنه کوي چې داسې ښایسته ښایسته دي.
ګلان خو اوبه ورکوو چې اوبه یې تازه وي او چې اوبه نه وي بیا اوسیږي، هغه میوه هم د کار نه وي. لکه مڼې سږکال زمونږ خرابې شوې، زردالو.
دا همدلته د پولی تخنیک کې دي؟
هو، دا ټول همدلته موجود دي، باغونه دي.
د پولی تخنیک په پوهنتون کې چې باغوان یې کنه، دا کار دې څومره خوښ ده؟
والا کار مې خوښ ده چې پاکاري وي او چې مرداري مردار کار خو در چا بد راځي نو.
اوس منی ده له ونو نه پاڼې مراتویږي او دا د پولی تخنیک ساحه خو ډېره غټ هم ده کنه، دا پاڼې څنګه ټولیې؟
سار ما چې کراچۍ اغستې یاره 15 کراچۍ به مې وړې بوجۍ کې. دیوال بیخ نه ده هلته کندی دی حالت من ډیره کړه. هغه بیا چې جمعه و ورو شو دا بیا خوره ګرځيږي پاروکیږي زمکه ته ګټه رسي.
درته وایي چې د پولی تخنیک باغ ورته ویو یا ویلې په کوم موسم د کال کې ډیره زیاته خایسته وي؟
بس هغه ول بار چې ورته وي
پسرلای
پسرلای منظریم ټول تکشنی اوس چې دا پانه وګورځيږي وطن ډاک شي او بیا چې و ورو شي و ور نه بیا څه جوړیږي.
د پولی تخنیک په دې لویه فضا کې هغه څه شی دي چې تا هیڅ خوښ نه دي؟
والا ټول شیان خوښیږي سړی.
مثلا څه شی؟
دا ګلو ګلکاری، ښایسته خلک، ښایسته ځایونه، نو ښه شی درچا خوښیږي نو.
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وسواوري دل د 1340 وختم کولم.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
دا چې په پایل کې د پولی تخنیک په پوهنتون کې په کوم شمیر پانځي وو، د محصلینو شمیر څومره وو، درسي سیستم یې څه ډول وو، دا او دې ته ورته پوښتنې مو په یو مرکه کې د پولی تخنیک له عمومي رئیس ډیپلوم انجینر عبدالرشید اقبال څخه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
په ابتدا کې موږ دوه پانځي درلودل او کم تعداد دپارتمنټونه، ولې دوی انکشاف وکړ اوس موږ 8 پانځي لرو، 3 دپارتمنټونه. څو کاله کې چې د کریکولم سیستم دلته کاملا تطبیقیږي او سم په جریان کې دی، د لیسانس د دورې په څنګ کې څلور د ماسترۍ پروګرامونه هم لرو. په هر برنامه کې موږ 10 تنه ماستران لرو.
پولی تخنیک زده کړې تخنیکی زده کړې دي، څه ارزښت لري په یو ټولنه کې؟
که په همدې تعمیر کې موږ تاسو دلته اوس مصائبه لرو، د محصول د انجینری او تخنیکی زده کړو دی. نن که پولی تخنیک په دې شکل سره تاسو زیبا وینئ، د ټول محصول دغه تخنیکی او انجینری زده کړو دی. بندونه او نهرونه او تعمیرونه، بلند منزلونه، ټول شی وینئ، د فقط د انجینری او د تخنیکی زده کړو محصول دی. اصلا اساس د زیربنا او د اقتصادي پرمختیا تخنیکی زده کړی دي.
استاد، کدار تو وایي چې کله چې پولی تخنیک په انتون په کار باندې پایل وکړه، د محصلینو شمیر څومره و او هغه کوم کسان و، یعنی څومره استعداد درلوده؟
په ابتدا کې تعداد محصلینو ډېر کم و، په حدود 1000 تنو کې و، او اوس نام خدا موږ په حدود 5500 تنو کې محصلین لرو، چې دغې جملې نه په حدود 1000 تنو کې جونې دي.
کوم کوم پانځي دلته لري؟
پخواني پانځي چې زمونږ دي، چې په ابتدا کې هم و، دوه پانځي و، ساختماني پانځی یا د جیولوجي او معدن پانځی، ورپسې د الکترومیخانیک پانځی ایجاد شو. اوس موږ د کمپیوټر ساینس پانځی لرو، ټکنالوژي کیمیاوي پانځی لرو، ساختمان های ترانسپورتي پانځی لرو، جیوماتیک او کادستر پانځی لرو، چې مجموعاً در ټول اته پانځی کې او مختلف رشتې لري فعلاً.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندی اوسئ.
سلامت اوسئ، مننه درته څخه.
د پل تخنیک پوهنتون خپل څلور څلوېښتمه دوره محصلین فارغ کړل. کله چې د یاد پوهنتون له ریاست څخه راوتلو، په حویلۍ کې د ډول او سورني غږ اوریدل کېده. وړاندې ورغلو، ځوانان مو ولیدل چې د خپل فراغت د جشن په مناسبت اتڼ کوه.
زمان شرحمان دی چې نن ورځ مې خپله د ډیپلوم پروژه هم دپا کړله، دپا مې خلاصه کې او ځانونه مو هم تراوستن.
ښه ډیر ښه. او دا د فراغت ورځ دلته د پل تخنیک په دې ښایسته ویلې کې نمانځي.
ما خپله دا تصمیم نه لرل، نن د سبا دپاره مې تصمیم لرل. هغه مې ملګري راته تمه شروع چې نه نن یا کو زوتي مال څه خیر تاسو خوښوي موږ هم د سره هغه یو. پنځه کاله حساب کړه، نه سمستر ویل کېږي، ځکه اول سمستر زموږ چې وه کارانتین وه، پیکس پنځه کاله مونږ کې دلته پل تخنیک کې محصلین یو.
دا پنځه کاله له دې پل تخنیک نه کومې خوږې خاطرې لري؟
کوم اروا چې زه دروازې د پل تخنیک نه داخل شوی یم، ټولې ما دپاره خوږې خاطرې دي، او خوږه خاطره او خصوصا خوږه خاطره نننۍ ورځ وه چې ما ډېره فارغ شولم.
سپین کالي دي اغوستي او په سر دې ګلي پاشان دي، وطن دي وکړه. دا ښه ورځ
اولین نفر زه پل تخنیک کې چې په سپین کالي او په افغاني لباس کې مې دپاره کړ. تر اوسه پل تخنیک کې چې افغاني لباس کې دپاره ورکړې نه
وره کړې بي تا بنې دي
نه. ما د پنځو کالو کې ما نه ولیدلې.
اوس خو انجینر سولې، څه پلان لري دې وطن لپاره؟
غواړم دې وطن لپاره خدمت وکم. کوم راځي چې ما دا پنځه نن انتخاب کړه، ما د دې په خاطر نه د انتخاب کړی چې زه مثلا د جو په خاطر یا پیسې په خاطر، خاص د دغه وطن د خدمت په خاطر، ځکه د موږ د تاسو وطن ډېر رنگ وطن دی چې دا رنگ بنګ وطن ځ خپل ودان کما
په دې چې اورس خپل دوی لو ته ورسیږي.
مننه.
ریګی ندا پلار نک میدان نشان دې شیرین وطن می ګران افغانستان دې شیرین وطن می.
قدر من اردوونکو، په دې هیله چې د تاریخي سیمو او لرغونو تیزونو پاک لمو د معلوماتو پانګه درنه شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
لور زه تختم چې لا شور ډګستا باندې دا ای های ستا باندې دا شپه ته پناوړ ماش پچو پک ال چوپا دا زما باندې دا لور زه تختم چې لا شور ډګستا باندې دا ای های ستا باندې دا شپه ته پناوړ ماش پچو پک ال چوپا دا زما باندې دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړ ماش پچو پر ال چوپا دا زما غوندې دا لور زه تختم چې لا شور ډګستا غوندې دا ای های ستا غوندې دا شپې ته پناوړ ماش پچو پر ال چوپا دا زما غوندې دا Thank you.
چوپا دا زمان بنده دا لورزه